اخلي د دې سیستم لاري اخیستل کیدونکې نخې دومره دقیق او څرګند دي چې د جعل کارونو لپاره د درغلې امکان نه پریشتي. د دې سیستم لپاره د توموګرافي فوتو اکستیک پنوم له یوې ځانګړې ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. د لاس ګوتې پر یوه شیشه ایښودل کیږي، بیا د سکن د ماشینونو په شان لیزري وړانګې پر ګوتو لګیږي او د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دا سیستم پر شپږ دېرش تنو ازمویل شوی او نتیجه یې بریالۍ وه. څېړونکي وایي چې د دې سیستم دقت په سلو کې نه نیوي دی. وروسته به دا سیستم ټولو دولتي او حقوقي ادارو ته وسپارل شي چې د ګوتو له نښو سره سروکار لري. تر اوسه پورې د دې سیستم د بیې او په دې اړه چې بازار ته به کله راووځي څه نه دي ویل شوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیوات یو بل خبرونه ته هرکلای کوم. دا ونی لا کور دنجونو د تخت پښمیرو عوامل او حل لارو غږیګو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرت ته سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تخت څومره پیخې په کابل کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونه فرار وکړي. سره دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو به هر حال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواسته کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ سي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغه دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې له یو دېرش لا درکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې او مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع چې دی، چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ نه تشکیلیږي، دغه ناسالم دی. نو اهداف ډیر زیات دی. مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړي حالت کې یا په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسا خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول شوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعض متأهل خزی د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یا نجونه، خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي. دوی دویم کس په سترګو دته ګوري او نه مور ورسره ښه چلند کوي، نه پلار، نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلن نه کوي، نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته پیوز دی آرام او دیو مستریح بستر پغه باندې هغه دوی ته دیو عذاب اغیر، نو په دې اساس باندې دوی غوړ دی عذاب نه ځان خلاص کی لاس په فرار کی. بل خل دسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل قصد اراده لري چې به یوشا سره ده په خپله خوښه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنی کیږي، په دغه اساس باندې دا خلک فرار کوي. او داسې بعضې خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي، نو هغه نه غواړي چې میړه هغه. بل دا چې تحصیل و توهین و تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه و ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کیږي؟ یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کیږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامد چې موږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کیږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي کوی، ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت د حقوق بشري چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ویل چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلارونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي، او دغه عواملو سبب کیږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زموږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرقه، شر نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې ښځې مجبوره کړي دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسېږي د آواز باوري اول ته د عدالت ته ورسېږي. فقط قصد و عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسېږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسېږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یو هغوی ته آګاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې وویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی، او که خدا نخواسته ده برعکس و، نو افراد بهم دغسې حالتی لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په ګریوان یو، نو آگاهی کورونا ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضاو ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کیږي هغه د قانون نه پاتې نسی. او بل د پولیسو خاصتا چې دغه سي متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلی او قضایي ارګانونو ته وسپارل سي. بل پیشنهاد زموږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګای ځای دي، هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلک اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کار ته نه سي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسې ته عرض وکړم.
ډېره زیاته مننه. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شروا باندې برابر کړل دی. شروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ګرځندویانو یا سیلانیانو په اکله څومره پوهیږئ؟
ګرځندوی کولای شي چې د یو هیواد لپاره ښه تمام شي، ځکه چې فرهنګ او انانا او کلتور یې هلته خلک ویني. داسې هیوادونه دي چې تقریبا 90% اقتصادي ګټې ټول د ګرځندوی دي.
خپله کوم وخت په سیل تللی یاست؟
هرات ازما، مزار تازما، کابل تر از جلال آباد تا دغه بیتنیم بیتنیم کوم ولایت چې خو ولادي او تازما دغه سي تاريخي شيون ګورم کتل مونږ ته خده.
له تاريخي سیمو او لرغونو شيانو څخه لیدنه کومې ګټې لري؟
تاسو کوشش په دې برخه کې ملکونه لیدنه وکړئ، تاسو کوشش زیارت ته لاړ شئ، تاسو کوشش تفریح ته لاړ شئ، تاسو کوشش د طبیعت نه وګورئ، تاسو کوشش آبادات تاریخي او نور برخونه لیدنه وکړئ. دا یو ضرورت د انسانان دی.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې په افغانستان او نړۍ کې د ګرځندوی د ورځې پاکله غږیږو، بیا ارزښت